خوشحالی سے.
مازیګر 15 بجې شوې د نخو د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د ملیشي پر امنیتي پوسټ د وسلوال برید، او هم د شمالي وزیرستان په شوال کې بیا د پاکستاني امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو له وجې د سیمې د اوسیدونکو د مشکلاتو په اړه اوري. دغه راز په سواد کې د امن کمیټې د درو غړو د وژل کېدو، په کابل کې پر اعصاب ځواکونو د طالبانو د نننی برید په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته ساتلي. په پیل خبرونه کوو مایک ورک قوم خپل همکار نجیب خامد.
د پاکستان پوز د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په کابل کې ځانمرګي حمله کې درې بهرنیان وژل شوي او دیارلس ولسی کسان ژوبل دي. په مصر کې په یوه چاودنه کې د پولیسو 15 سرتیري او یو افسر وژل شوي دي. د خبرونو لنډیز موارد په مکرې بشپړو خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو دیش وسلوال د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل دي. په دغه جګړه کې درې حکومتي سرتیري هم وژل شوي. د سه شنبه یا نهه په ورځ په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا بریدونه په تیرا دره او خیبر کې ترسره شوي. د دې حمله په ترڅ کې شل وسلوال وژل شوي او د وسلو دوه زیرمې هم تباه کړل شوي دي. پوځ هم دا رنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو په وی پوستې د پولې له پورې غاړې نه برید ترسره شوی او د ډزو په تبادله کې یو لس وسلوال او درې حکومتي سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان پوځ د جون د میاشتې راهیسې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې موخه یې د شمالي وزیرستان نه د وسلوالو ویستل دي. پوځ وایي په دې جګړه کې دوی له زرو زیات وسلوال وژلي او د دوی نږدې سلطنه ځوانان هم له منځه تللي، خو د پوځ لخوا د ورکړل شوو دغو شمیرو سپیناوی ناشونی دی. د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل کابل کې د امن د کمیټیو درې غړي وژل شوی دي. د کانجو د پولیسو یو چارواکي اختر علي بیګام مشال ریډیو ته ویل چې تیر مخام د تحصیل کابل د بره باندې په کوټلۍ سیمه کې د امن کمیټۍ دوه غړي محمد زیب او فرید خان نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې.
دا تقریبا په اته بجې یا په باندې اته بجې باندې دا وقوه شو. د دوه مشرانو وی ډي سي ممبران دي چې نو دوه را روانو کور ته دوه پایل کې شې دي ځان د یو نزياتو دوه زما په خیال ته تیرې دي کوله وي تیرې چې نه ارنج کو بیا واپس روانو.
بل پلو تیر ورځ د تحصیل کابل په ګلجبه سیمه کې هم یو د امن کمیټه غړی او یو ځای ته نامعلومه وسلوالو په ډزو وشل. د دواړو پیښو مسولیت چا نه دی قبول کړی. نن په کابل کې د امریکایي سفارتخانه سره نږدې د بهرنۍ ځواکونو په یو قافله ځانمرګي برید شوی دی. د ایساف لخوا مشال لړیو ته د لیګل شوی خبر پاڼې تر مخه په دې پیخه کې درې سرتیري وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی بیان مشال لري ته ویل چې په دې پیخه کې دیارلس کسان ژوبل شوی دي.
د خارجیانو یا د نړیوال ځواکونو تلفات جزئیات موږ نه لرو. هغه د دوی ادارې باید یا د ایساف لخوا باید نشر شي. نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکي افرادو په حق لدی نو زخمیان ټول ورته ورسول شفخانو ته د پولیس لخوا. دیالس کسه ټول زخمیان ملکي افراد چې په ساحه کې ول.
بل پلو وسلوالو طالبانو په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا برید دوی کړي. د پیښور د مرکزی زندان یا سنټرل جیل د امنیت ټینګولو لپاره په جیل کې دننه د پاکستان د پوځ سرتیري ځای پر ځای شوی دي. مشال لډیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ د پیښور کمشنر منیر اعظم، د خاري سیمو د پولیسو مشر اجاز احمد او کرنل تنویر احمد د نوموړي زندان څخه لیدنه وکړه او د امنیت څارنه وکړه. د پیښور په مرکزی زندان کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صوفی محمد په ګډون یو شمیر مهم کسان بندیان دي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خوښه 1500 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکو بیګا مشال لري ته ویل چې د سیلابونو له وجې یوازې په پنجاب صوبه کې 213 کسان وژل شوي دي. له مشال لري خبرونه اوري. د امریکا پوزوای دوی د بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامو د وسلوالې ډلې مرکزونه په نخښه کړی دي. د لومړی ځل د چې امریکا د دغو وسلوالو پر ضد د عراق سرخار سره نږدې بریدونه کړي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې ویلي دي دوی د ستمبر په 14 او 15 نیټه د سنجار او د بغداد په جنوب لویدیځه سیمه کې د عراقي پوز په ملاتړ دوه هوایي بریدونه کړي. د یوکرین پارلمان او اروپایي ټولنې د کیف او نوموړې ادارې ترمنځ د نږدې همکارۍ د پیوستون د تړون منظوري ورکړه. د یوکرین دواړو پارلمانونو نن په یو وخت د پریکړې منظوري ورکړه. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د پارلمان غړو ته د دې پریکړې د منظورۍ نه وړاندې په خپله وینا کې وویل دا د اروپایي ټولنې د غړیتوب په لوري لومړی ګام دی. تیر کال د همداسې یو تړون نه منظورولو په سر په یوکرین کې مظاهرې راوپارېدلې چې په نتیجه کې د هغه مهال ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه ګوښه کړی شو او د کریمیا سیمې د روسي سره د الحاق او د په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو د مظاهرو په څیر پیښې ولیدل شوې. د مصر په سینا صحرا کې د پوز د یوې قافلې په لاره د سړک د غاړې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله د پولیسو 15 نوي برتي شوي سرتیري او یو افسر وژل شوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي برید نن د رفح خرګوټي سره نږدې په هغه سیمه کې ترسره شوی چې د غزه د پټۍ سره په پوله پرته ده. په دې پیښه کې دوه نور پولیسوالا ژوبل شوي هم دي. د دې باوجود چې په یاده سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو اسلامي وسلوال تل په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نه غواړي له ایران سره په دې اړه بحث وکړي چې آیا امریکایي چارواکو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې او کنه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي تیره ورځ ویلي تهران د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړې چې وایي ایران دې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد همکاري وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار سراج ظهیر ناورو چې د هوا څه حل دی او پاکستانی روپۍ د بهرنۍ کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلیږي.
نن د پیښور کرنسی بازار کې یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ یو سعودي عرب ریال په 1.23 روپۍ او په 1.55 روپۍ د عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ساعتونو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي او په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او په کوټه کې به 33 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو وریدل په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې وسلوالو د ملیشي پر یوې پوسټه برید کړې او د دې ځواک 4 سرتیري وژلي دي. هم د شمالي وزیرستان د شوال خلک بیا وایي چې پر سیمه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د بمبارۍ او لوجې خپل کورونه پریخي او په نږدې غرونو کې پناه غوښته. بلخا د خیبر پختونخوا په سوات کې وسلوالو د امن کمیټه درې غړي وجلی دي. د وجل شو کسانو یو ملګری وایي د پوز او پولیسو ترڅنګ د سیمې د خلکو هم ځمواري جوړیږي چې د وسلوالو د دا رقم بریدونو مخه ونیسي. او په پاکستان کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکي او غیر سرکاري اداره وایي چې له شمالي وزیرستانه به کور کې شو ماشومان او سره باد دوی د زده کړو په برخه کې مرسته کوي.
موږ کوشش لرې چې په علاقو کې کم IDPs دي هغه سره موږ مرسته کوي تاسو خپل بچی چې کم دغه وخت مزه کوي او تاسو خپل بچی چې کوم سکولونه کې داخل کړي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنې رپورت. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي وایي وسلوالو په سپینوام کې د ملیشي پر امنیتي پوسټ برید کړی دی چې پکې 4 سرتیري وژل شوي دي. دوی وایي په نخته کې 6 وسلوال هم وژل شوي دي. د برید پړه د لشکر جرار په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده. عمر دراز وزیر پر رپورت راکوي.
استخباراتي ادارو چارواکو او ځای خلکو په وینا سهار وختي شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام ډانډه کچ امنیتی پوسټه باندې وسلوالو طالبانو بریت کړي چې پکې سلور ملیشا ځواکونه وژلي شوي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وي امنیتی سرتیرو هم د غلطه ځوابي کاروایی کړي او ځوابي کاروایی کې شپږ وسلوال وژلي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو په یاد امنیتی پوسټه باندې دراکټو او سپک اسلحه سارا برید وکړ او د غلطه تر ډیر وخت پورې امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ان خطر روانه و. استخباراتي ادارو چارواکي وایي د برید په نتیجه کې امنیتی پوسټا ته هم تاوان رسیدلې. مقبول داوړ نومي یو کس چې ځان یې د لشکر جرار وسلوالې ډلې وایان بولا مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او برید پړای ومنله. دوی وایي امنیتی پوسټا په مکمل توګه د دوی برید په نتیجه کې د منځه وړلې شوې ده او د دوی وسلوال د غلطه دننه وتلي ول. دوی د خپلو ملګرو د وژنې په اړه څه نه وویل خو استخباراتي ادارو چارواکي وایي شپږ وسلوال په دغه برید کې وژلې شوې دي. یاد دی وی چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو او پولیسو دغه دریم برید دی چې دوه د شمالي وزیرستان سپینوام او یو تیره ورځ هنګوز ضلع کې شوی و. دوه ورځې وړاندې شمالي وزیرستان سپینوام ملیشا ځواکونو پر کلا باندې وسلوال برید کې د دولتي چارواکو په وینا درې ملیشا سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي وایي د پاکستاني امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو له ویرې خپل کورونه پریخي او په نږدو غرونو کې پناه اغستې ده. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې تړل شوې لارې ورته بیرته خلاصې کړي تر څو دوی وکولی شي خوندي ځایونو ته کډې وسي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د قطبی سولی وزیرستان سرحدی سیم شوال کا بایلون ویائی چنن دریام او رزدا چه د امنیتی فورسز د کمپونو نا شوال تا د درانو تو پو گن گولی روشتلی شی اور سراپا اواکش گن شی پیلیکاپٹر ہاں گرزی را گرزی. دا کا بایلون زیا توی چه پداغا وجہ د سیم او سدون کی ساخت ویر دلی کورونای پریشی زارا وارا پا شامول د شزینا و د غرونو پا لوری و تلی د ونو لاندے پراتا دی. دے شوال یو سے دن کا ملک غنم جان شوئی خیل دے دگی صورتحال پا باریک شم مشال ریڈیو تا نن گئی زمال دے ٹیلی فون پلی کا پا دا رنگ و جاگ دام خبر میں پشاور د پاوز د مطبوعاتی څنګه یو ذمہوار چارواکي تمخښ کړي چې په دغه باریک شي حکومتي موقف راتور شي. چارواکي ځواب راکړ چې لږ انتظار وکا خبر به دکم. خو دغه چارواکي د دغه ریپورت د تیارولو او لژلو پورې حصہ ځواب را نه کړ. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د سوات په کابل تحصیل کې وسلوالو د امن کمیټې درې غړي وژلې دي. تر پرونی پیښې وروسته د پاکستان پوځ پولیسو او امن لخکرو غړو په کابل کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سو تحصیل قبل دو جدا جدا واقعات کی زید امن کمیٹیاں دری غڑی پڑزو وچلے شوی دی د زی پولیس ترمخه د گل په سحر د تحصیل قبل گلجبی سیمی د سکول استاد او امن کمیټه غړی سحر هغه وخت پڑزو ناصرګند وسلوال اوشتو کله چې سکول ته روانو دویم پیخه هم تحصیل قبل بر بانډای کوټلای کې ماسختن 8 بجې مخه تراله چې پکې زی دو مشران ناصرګند وسلوالو پڑزو وشتل د بری بانډای پیخه په اړه د کانجو پولیس ثانه مشر ایس ایچ او اخترالی مشال ریډیو ته وویل
دا تقریباً اته بجے یا پوان دی اته بجے باندھے دا خوا شو دا مشران و ڈی سی ممبران جی چون دو روان کوٹ دو پیر بشے دے کرتان دا یو نزیاتو او دا یو محمد زیبی نم دے او دا بلنا فرید نم دے مقابانی وفات شو دو زمان پا خیال چا پیرا دو کولا وی پیرے چیزن آگئی ارینج کاو بیا واپس روانو کنا
د امن کمیټې غړو په وجنه د تحصیل قبل امن لخکر او کمیټیانو مشر ادریس خان وای چې دغه عمل د وسلوالو له اړخه دی او ګومان کوي چې د وزیرستان اپریشن ردی عمل دی پولیس وای چې د هدبی وجن ورسته سیمه کې د پاکستان فوز زی پولیس او د امن کمیټې لخکریانو د وسلوالو په ضد په لوی کچ د لټون اپریشن پیل کړی دی بلخوا د دغه پیښو ذمواري لا چا په سر نه ده اغستې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایصاف وای د کابل خار په نننۍ انتحاري حمله کې د دوی درې سرتیری وژل شوی دی دغه حمله د اتو بجو په شاوخوا کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک د نړیوالو ځواکونو د یوې پوځي اډې مخې ته د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان وشو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد حمله کې دیارلس ملکی افغانان هم ټپیان شوي دي په دې نور له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې
افغان امنیتی چارواکی وایي چې دغه انتحاري حمله لا چاودیدونکو موادو د یوې ډکې لارۍ په وسیله شوې ده د حملې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان و ایصاف یا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلیدي چې په دې حمله کې د دوی درې سرتیري وژل سوي دي په دې اعلامیه کې د وژل سویو بهرني سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي خو په کې راغلي چې ایصاف او افغان چارواکو د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په حمله کې دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي او د ملکیانو ولس موټره زیانمن شوي دي
ادارے باید یا د ایصاف لخوا باید نشر سی نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکی افرادو په حق لدی نو زخمیان ټول وسه ورسول شفخانو ته د پولیس لخوا دیالس کسه ټول زخمیان
د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانګزی هم د دیارلسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې د چاودنې د شدت له امله د شاوخوا کورونو او ودانیو ښیښې هم ماتې شوې دي نږدې یوه میاشت وړاندې هم د کابل په غرب د لامان په عمومي سړک باندې د بهرنیانو په یو کاروان انتحاري حمله شوې وه چې د بهرنیانو تر څنګ یې زیاتو ملکي افغانانو ته هم مرژوب لاړولې وه په سیمه کې عیني شاهدانو وویل چې انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ایصاف له زرې موټر سره وجنګاوو
د سره مخمې سره وظیفه لرم او بس لاره کې یودمي بس انفجار وشو او برزګاړي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل پنځه نفر پکې مړي مو قتل
بیهوش شده له چاودنې وروسته به هوښ شوم کله چې په هوښ راغلم په موټر کې څوک نه و موټر هم چالانه و له موټر کښته سوم و مې لیدل چې د بهرنیانو درې جسدونه پراته وو
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه حمله د بلال احمد په نامو د دوی وغړی کړی ده له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ښار ته غځېدلی سړک د دې ښار تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډک سړک دی چې د ملکیانو تګ راتګ هم پرې زیات وي که څه هم له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د حملې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي خو بیا هم دغه حمله په داسې ځای کې وشوه چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
ده افغانان څوک غواړي بېشکه چوپه ده
مینه ډېره سخته روانې تېره هر څه کوي
زموږ پهکلله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د دغه خوا د صوبې د اسمبلی ماتولو امکان په بشپړ ډول رد کړ. نوموړي دغه راز ویل چې د حق لري چې د ګوند یعنی تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد کې په حکومت ضد پیل شو مظاهرو کې د ګډون لپاره سرکاري وسایل په کار راولي. بلخوا د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې اپوزیشن ګوندونه په پام کې لري چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر لخوا د سرکاري وسایلو د بې ځایه استعمال مسله د دې هیواد عدالت ته یوسي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا و چې هغه خپل عہده پرېږدي خو اسمبلی به کله هم نه ماتوي. د خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی غړو لخوا ځکه وړاندې کړی شوی دی چې اسمبلی د ماتولو نه بچ کړي. په دې موقع وزیر اعلی دا اعتراف هم وکړ چې هغه د اسلام آباد په ډیچوک کې روان درنو لپاره سرکاري وسایل استعمالوي او د ده د وزیر اعلی په حیث دا اختیار شته چې درې ګاډي استعمال کړي. د وزیر اعلی د سرکاري وسایلو د مالولو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي سردار اورنګزیب وای په دې لړ کې دوی او اپوزیشن مشاورت شروع کړی دی چې وزیر اعلی او وزیرانو خلاف عدالت ته لاړ شي.
ان کے خلاف سٹیٹ کی طرف سے مقدمہ درج ہونا چاہیے.
د دوی خلاف د ریاست له اړخه مقدمه درج کېدل پکار ده. دوی سرکاري وسایل استعمالوي، ډیزل او پېټرول سرکاري استعمالوي. موږ هم په دوی کیس کوو او عدالت ته بزو. دوی په پختونخوا هاوس په اسلام آباد قبضه کړی ده.
هم په دې اړه د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک زیاتوي،
مورې جی خبره دا ده چې تر اوسه پورې زه په یو خبره باندې پوه نه شوم. هغه خبره دا ده چې عمران خان دا وایي چې هغه په دې ملک کې یو تبدیلی راولي او نوی پاکستان جوړوي او نوی پاکستان چې کوم خدوخال هغه بیان هغې کې دا ده چې د سرکاري وسایلو غلط استعمال کو پکینی وی کوم دغه چې وی ملازمتونه یې هغه په میرټ باندې وی او د سرکاري کارونو کې مداخلت نه وی، پای کې به انتخاباتو کې بتګی نه وی. نو دا ټول خبرې چې کای نو څه په دې پوه نه شوم چې دې کې کومه خبره باندې پخپل عمران خان یا دغه پارٹی عمل کوي.
د ذکر دا د تیر یو میاشتې راسه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت خلاف احتجاج روان دي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او وزیران پکې مسلسل ګډون کوي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اور دن کو پا پاکستان کے لطبی ناورینون سرد مبارزی ملی دارہ این ڈی ایم اے وائی دا کشمیر پا گڑون پٹول حیوات کی پا بارانونو سے لاؤنو کی دا وجل شو شمیر درے سوا و دولستا رسید لے دے. این ڈی ایم اے وائی پا وجل شو کی زیادتر دا پنجاب دی. دے دارے پا وینا سے لاؤنو شاوخوا دروش لکا خلق زپلی دی. تفصیل اسلام آباد احمد اللہ راکوی.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 312 کسان مړه، 540 جوبل او 2,86,000 کسان متاثر شوي دي. دینه علاوه د بارانونو او سیلابونو لوجې د پنجاب 3، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر 10 او ګلګت بلتستان 15 ضلع هم متاثر شوي دي. د پنجاب د آفتونو سره مبارزې صوبایي اداره یا PDMA ډایرکټر ایڈمن نواز خالد وینا تر مخه د بارانونو او سیلابونو لوجې د پنجاب صوبې گوجرانوالہ ډیویژن د ټولو زیات متاثر شوی دی، چې پکې 3 کسان مړه، 15 جوبل او 9,55,000 کسان متاثر شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 2 کسان مړه، 170 جوبل او 2,15,500 کسان متاثر شوي دي. په پنډي ډیویژن کې 13 کسان مړه، 25 جوبل او 1,21,000 کسان متاثر شوي دي. او فیصل آباد ډیویژن کې 3 کسان مړه، 1.5 جوبل او 4,06,000 کسان متاثر شوي دي. نوموړي په پنجاب صوبه کې په مجموعي توګه د شوي نقصاناتو په حقله مشال ریډیو ته وویل،
جو
زیاد کیسز ہیں وہ 232 ہیں 386 انجرڈ ہیں
دمڑو شمیرا 222 او 385 گتیا چوبل دی د متاثر شوی خلکو شمیرا 2,23,300 او د 2,755 کلو 2,23,243 کورونا په جزوی او مکمل توګه متاثر شوی دی او په 14,23,206 ایکړ ازمکه ولاړ فصلونو ته هم زیان رسیدلې دی په متاثر سیمو کې موږ 420 امدادي کیمپونه جوړ کړی وو خو ځینې سیمونه اوبه وتلې دي نو خلک خپل کورونو ته واپس لاړل او دا وخت 103 او یا امدادي کیمپونه فعال دي چې په کې 55,202 کسان میشت دي دینه علاوه د پاکستان فوج په مرسته موږ 15,25,245 کسان محفوظ علاقو طرف ته منتقل کړی دي د موسمیات محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې سیلابي اوبه دریای سند ته خو اوړېدلې دي خو بیا هم په پنجنت کې د اوچتې درجې سیلاب دی
دریا سند ته خو اوبه اوښتي خو پنجنت کې چې دی اوبه اوسپید ډېر کم دی اور مزه مزه روان دی نو اوس پنجنت کې چې دی 4,30,000 کیوسیک روان دي دا هایس دی وخت کې ویلیو روانه ده دریا سند کې د ګدو په مقام باندې نو هلته اوبه چې دي اوچتې شوي دي سبا او بل ورځ پورې به هلته اوبه غټه چپا هلته رسي
یاد دی وی چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته کسان مړه او 123 جوبل شوي دي او گلگت بلتستان کې هم 14 کسان مړه او 25 جوبل شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بنو کې د یوې غونډې په جوړولو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو کسانو ته د مرستې په توګه پیسې ورکړې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هرې کورنۍ ته 3,000 پاکستاني روپۍ ورکړې دي دا مشران وایي د کډوالو مشکلات تور تر هواري به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لاړخه شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوالو کې د مرستې په توګه نقد روپۍ وویشل شوې چې د بنو په بیلابیلو سیمو کې میشته 2,500 کډوالو کورنۍ کې تقسیم شوې او د یو خاندان په سر 3,000 روپۍ ورکړل شوې په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع بنو مشرانو ترڅنګ مرکزي سینیئر سیکرټر سینیټر عبدالرؤف صوبائی صدر مختار خان یوسفزئی هم موجود ول د دستوره پر مهال د شمالی وزیرستان کډوالو وویل دوی مرستو ته ډیره اړتیا لري زکات چې د ضرورت هر څه په خپل سیمو کې پاتې شوی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټر سینیټر عبدالرؤف مشال ریډیو ته وې غواړي چې خپل پښتنو برونو سره د وس مطابق کومک وکړي
چې وزیرستان کې دا کم اپریشن وسو د دې په نتیجه کې کم بیش لس لکه افغانان پښتانه بیا یو ور په خپل وطن کې دننه کډوال سو دوی ته د حکومت له جانبه خاطر خوا بندوبست نو وسوي پښتونخوا ملي پارټي چونکی د خپل وطن د لربر افغان وطن او خصوصا د بولان تر چتراله د دې مظلوم او محکوم افغان ولس نماینده پارټي ده نو موږ خپل د وطن د ولس په ټول ستونز کې د توان او د طاقت مطابق د دوی د ستونز د لیر کولو لپاره علي ځل کړی دي مش په وارو وارو حکومت ته دا ویل دي چې تاسو دا کوم عمل کولو د دې تر مخه په کارو چې تاسو د اولس د تعلیم د ایجوکیشن د خوراک او شاک او د ژوند د چارو ټول بندوبست کړی وای نو پښتونخوا ملي او پارټي د خپل توان مطابق د خپل عزیزانو سره خپل د غم د شریکولو لپاره دا مو چې د دوی سره کوم کومک او امداد کړی دی دا د ډیرو افغانانو پښتنو د یوې ورځې کور خرچه هم نه ده مگر د دې په ذریعہ باندې مشکل ولسته دا پیغام ورکړي چې مرسته په دا ټول غم درد کې برابر شریکو
پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر مختار خان یوسفزئی په خپلو خبرو کې دولت نه غوښتنه وکړه چې وزیرستان خلکو د توانونو ازاله دی وکړي او زر دې دوی خپل سیمو ته استانه کړي.
کم لس لکه خلق دوی کور شوی دي چې څو نظر کېدای شي دا خلک ته واپس خپل کورونه ته بوتلی شي. د چا کورونه چوران شوی دي په دې اپریشن کې هغه کورونه دي سرکار جوړ کړي. وزیرستان ایجنسۍ دپاره دي یو ډېر لوی پیکیج جوړ کړي. په ټوله منځنۍ پښتونخوا کې د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه دلته دې د دې خاورې واک د دې وطن خلکو ته ورکړي. دا چې کوم اختیارات پولیټیکل سره دي دا په کار ده په هر ایجنسۍ کې انتخابات وشي، د ایجنسۍ یو منتخبه جرګه جوړه شي. د دغه ځای ټول عدالتي قانوني انتظامي اختیارات د دغه جرګې په لاس کې شي. کله د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د خلکو په ووټ منتخب کیږي، ولې نو چې د منځنۍ پښتونخوا چیف اگزیکټیو دا گورنر دی په کار ده د منځنۍ پښتونخوا د خلکو په ووټ باندې منتخب شي.
د دستوري پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په خپلو ویناوو کې وویل تر سو یې چې خپل ولس د ستونزو څخه نوی خلاص کړي په آرام به نه کینی. دوی وې دولت نه به غوښتنه کوي چې نه یوازې بې کوره شوي خلک واپس تا نه کړي، بلکې د دوی وران شوي کورونه دې هم آباد کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو 15:30 بجې شوې. له نجیب عامر به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان فوج وايي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو دیش وسلوال د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل دي. په دغه جګړه کې درې حکومتي سرتیري هم وژل شوي. په کابل کې نن د بهرنۍ ځواکونو په یوې قافلې طالبانو ځانمرګې برید کړی چې په پایله کې د ناټو ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او 14 کسان ژوبل دي. چارواکي وايي برید د هوایي ډګر په سرک د امریکا سفارت ته نږدې شوی دی. پرون د سوات د کابل تحصیل په بره باندې او ګلجبه سیمو کې د امن د کمیټې یو درې غړي د ناصرګندو وسلوارو لخوا په ډزو وژل شوی دي. د دغو درې واړو کسانو د وژلو پړه چا نه ده قبوله کړې. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خوشا 1500 نور ژوبل شوي دي. بارانونو زیات زیانونه په پنجاب، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې اړولې دي. د پېښور د مرکزی زندان یا سنټرل جیل د امنیت ټینګولو لپاره په جیل کې دننه د پاکستان د پوځ سرتیري ځای پر ځای شوې دي. دغلته د ډاکټر شکیل افریدي او مولانا صوفي محمد په ګډون یو شمېر مهم کسان بندیان دي. د امریکا پوځ وایي دوی د بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 1500 کسان په میډیټیرین سمندر کې د کشتۍ د ډوبېدو له کبله وژل شوي دي. د مصر په سینا صحرا کې د پوځ د یوې قافلې په لاره د سرک د غاړې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله د پولیسو 15 سرتیري او یو افسر وژل شوي دي.
لنډ خبرونه مو د نجیب عامر نه واورېدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری له اړخه په لوټونو د ګون آواز کو د لیکلو مهم شروع کولو هدایت یو سنجیده رهنما سره نه ښایي. ادارې وایي درنو او احتجاجونو هسې هم د روپې په قدر کې کمې کړې دي. کرنسي چې سم مقصد لپاره جوړ کړې شوې ده باید چې هم هغه پورې محدود پاتې شي، نه چې سیاسي مقصد لپاره استعمال شي. ادارې زیاتوي کرنسي د مختلفو لاسونو نه تیریږي، نو په دې لیکل شوې نارې د دې د قبلولو یا نه قبلولو په اړه شخړې مخې ته راتلی شي. ادارې په وینا درنه کوونکي سیاسي مشرانو تقریرونه په مختلفو ذریعو اولس رسي. دوی چې کوم بدلون لپاره کوشونه کوي نو داغه احساس د دینه کېدی شي چې اولس د دوی جدوجهد ته په کم نظر ګوري. ادارې اخري کلی کې د نفرت د اظهار یو شمېر طریقې دي. داسې نامناسبه طریقه اختیارول خپل د دې ګوندونو کارکونانو لپاره به هم ګرانه وي، ځکه چې د مهنت په لوټونو نارې لیکل داغه قانوني حیثیت ختم کړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې سیلاب چې هر ورځ متاثرینو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی. مخکې به په داسې حالاتو کې غونډ کامیوب و خو له بده مرغه نن د دې قدرتي آفت په موقع ملکي او سیاسي بحران روان دی. ادارې وایي د کامي مفاداتو تقاضا ده چې ټولې مسلې هوارې کړي شي. ادارې زیاتوي د سیلاب په اوبو کابو موندلو لپاره ضروري ده چې په غټو او وړو منصوبو کار وکړي شي. نو نه صرف به داسې کولو نه په دې چیلنج کابو موندل شي، بلکې د زیاتې اوبو نه د بجلی پیداوار لپاره او نور ضرورتونو لپاره هم فائده ترلاسه کېدای شي. هم په دې موضوع ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي. په دې مشکله وخت کې ټول سیاسي ګوندونو دا ذمېواري جوړیږي چې د سیلاب متاثرینو مدد لپاره کار وکړي. ادارې وایي ښارونه د سیلاب نه ساتلو لپاره د یو غټې منصبې ضرورت دی. که په سیلاب قابو موندلو لپاره اقدامات اوچت نه کړی شو نو ملک په ترقی کله هم مخکې نشي تللی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي غټ اختر نږدې راتلو سره په پېښور کې ځای په ځای د مال منډې لګېدلې دي او د دې منډیانو له وجې د ټرافیک نظام خراب شوی دی. ادارې مخکې لیکي هر کال داسې منډیانو خلاف اقدامات اوچت کړی شوي دي خو هغې کې همیشه له انتظامي وخت اخیستی دی. ادارې وایي ښه به دا وي چې دې ځل په وخت د منډیانو لپاره ځایونه ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د قربانۍ په مال ټیکس یې هم ختم کړی شي او که داسې ممکنه نه وي نو مناسبه ټیکس یې ولګول شي او د دې د اخیستو لپاره دې هم مناسبه طریقه خپله کړی شي، نه چې په جنګ جګړو د هر کال په شان دا ټیکس واخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو برطانوی ډیلی ټلیګراف رسپانه د پنجابی طالبانو د هغه اعلان په اړه لیکنه کړې چې ویلي وو په پاکستان کې به خپلې حمله ودروي او په افغانستان کې بریدونو کولو ته به پام ډیر کړي. رسپانه د امنیتي چارو د پوهانو له خولې لیکلي چې دا به ښه خبره نه وي که پاکستان دا ډله دغه څه کولو ته پرېږدي. هم د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ابزرور بیا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکلي او ویلي دي چې اندېښنه ده چې د سنگین مهمه ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ورشي. بشیر ګواخت د دې دواړو مقالو غټ ټکی اوروي.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو یوې خونړۍ ډلې پنجابي طالبانو پاکستان کې د خپلې وسلوالې مبارزې د ختمولو او دلته د اسلامي شریعت د راوستلو لپاره د سوله ییز کار د شروع کولو اعلان کړی. ورځپاڼې لیکلي باور کیږي چې پنجابي طالبانو پاکستان کې یو شمېر ډېر مهم بریدونه کړي. په دې کې په 2009 کال کې راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په سر مرکز برید هم شامل دی چې 9 پوځیان پکې وژل شوي وو. په همدغه کال دوی پاکستان ته ورغلي د سریلانکا پر کرکټ ټیم هم حمله وکړه او په 2011 کال کې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید کې 18 پوځیان ووژل. د کتونکو په وینا د پاکستانی طالبانو په منځ کې په دې خبره اختلاف وو چې آیا د خپل ملک د پوز خلاف وجنګیږي او کنه. د پنجابی طالبانو مشر اسمت الله ماویا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانستان کې به خپل بریدونه ډیری او هلته به کاروایانو کولو ته ډیر پام ور اړوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د امنیتي چارو د یو کارپو تلت مسعود لخلی لیکلی چې د دې ډلې لخوا پاکستان کې لبریدونو د لاس اخیستو سره به پر نورو ډلو نفسیتي فشار زیات شي. دا غو په وینا که څه هم دا اعلان په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو موثریت خي، خو دا به ډیره د خفګان خبره وي که پاکستان پنجابي طالبان ته په افغانستان کې د بریدونو کولو اجازه ورکړي. بلخوا ابزر ور ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان کې د برتانوي پوځیانو ځینې لاس راوړنې په خطر کې دي ځکه چې د ورځپاڼې په خبره په شمالي هلمند او د سنگین ولسوالۍ په ځینو کلو کې طالبانو پرمختګ کړی او نیولو ته یې نږدې شوي دي. په مقاله کې راغلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د جګړو له وجې 453 برتانوي پوځیان وژل شوي وو. کله چې د دوی پر ځای په 2010 کال کې امریکایان ورغلل نو د هغوی مرګ ژوبله په لومړي سر کې تر برتانویانو هم ډیره وه. ابزرور ورځپاڼې افغانستان کې د دوهم امریکایي قومندان جنرال جوزف اینډرسن لخلی لیکلي چې د سنگین په شان ځای له لاسه ورکول به ښه نه وي. همدغه راز په دغه سیمه کې د افغان پوځ قومندان جنرال سید ملک ویلي چې که طالبانو پر سنگین قبضه وکړه خواوشا نورې ولسوالۍ به یې هم لاس ته ورشي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو تیر ورځ په پاریس کې د جوړې شوې یوې غونډې په ترڅ کې یو شمېر هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به له عراق سره مرسته وکړي. امریکا وویل په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د کړکیچ د حل لپاره د ایران د رول لوبولو په هکله خبرو ته تیار ده. امریکا مخکې په دغه اړه د ایران لخوا د رول لوبولو له خبرې سره مخالفت کاوه. په دې کې نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له رپورټ څخه اخیستې دي.
د آسیا منځنی ختیځ او لویدیځ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره لومړی ګام دی. په دې غونډه کې خبرې وسوې چې کوم هیواد به د اسلامي دولت څخه دریز ډلې پر ضد څه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د فرانسې او عراق له نظره په دې هڅو کې به د هوایي بریدونو زیاتوالی، دې دولت ته د مالي مرستو مخنیوي او له بغداد سره د بشري مرستو او بیا رغونې مرستې شامل دي. خو دغه هیوادونه به خپل ځکني جنگي ځواکونه دې هیواد ته نه لیږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل ایران د ګډ دشمن پر خلاف یو ملګری هیواد کېدای سي، په دې شرط چې که ایران د صادقانه او ګټورو خبرو اصولو ته غاړه کېږدي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاند جوش ارنس پرون په واشنگتن کې د امریکا د هلو ځلو په هکله چې د عراق د اسلامي دولت سخت دریز ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره یې کوي څرګندونې وکړې.
Our partners in the region is موږ وینو چې په سیمه کې زموږ ملګری هیوادونه غواړي چې زموږ سره په دې هڅو کې یو ځای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې موږ په چټکۍ سره پریکړه وکړو او دا پروګرام ژر تر ژره پر مخ بوزو. په ځانګړې توګه اوس چې په سیمه کې نور حکومتونه هم زموږ سره ژمن دي او د دوی ملاتړ د دې پروګرام د بریا لپاره ډیر مهم دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کله چې دا غونډه پیل شوه دوی فرانسوي د کشف الوتکې د عراق پر لور والوتي. وروسته امریکا چې په عراق کې د اګست د میاشتې راهیسې هوایي بریدونه کړي دي وویل چې د اسلامي دولت د سخت دریز ډلې پر خلاف یې د جګړې پراختیا پلان کړی ده او له عراقي امنیتي ځواکونو سره چې بغداد ته نږدې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلي وو مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ایران سره د هر ډول نظامي همکاریو خبره رد کړه، خو د خبریالانو ته وویل دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره د خبرو پر ضد یو چې وګورو چې آیا دوی به وغواړي د دې هلو ځلو برخه سي او په کومو شرایطو او آیا د تغییر کوم امکان شته. ایران د پاریس غونډې ته نه رابلل سوی. امریکا نه غوښتل چې ایران د دې غونډې برخه واوسي، خو ایران چې په عراق کې نظامي او سیاسي نفوذ لري بیا هم د خبرو برخه وګرځېدي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي عراق او فرانسه په دې نظر دي چې شیعه ایران کولای سي د اسلامي دولت د سنی مذهبه سخت دریځو پر خلاف خپل نفوذ وکاروي، خو یو شمیر عرب هیوادونه د دې نظر سره موافق نه دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون وویل ایران د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خلاف واشنگتن غشتنه رد کړی ده. دا غشتنه په عراق کې د امریکا د سفیر لخوا په عراق کې د ایران سفیر ته وړاندې شوی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر مسلې لا هم نه دي حل شوي، خو دواړه نمندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د دې مشکلاتو د هواري په مخال یو بل سره لیده کاته کوي. دوی غواړي د ملي یووالي حکومت جوړولو لپاره سند لاسلیک کړي. غنی او عبدالله تیر مازیګر په ارګ کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او پر انتخاباتي مسلو خبرې ورسره وکړې. د دې لیدنې تفصیل له جاناکا الکوزی اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس دوه کاندیدانو یو ځل بیا د دوشنبه په مازدیګر په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهور رئیس له دوه مرستیالانو سره وکتل او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د یو تړون د لاسلیک په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس ویان خاغلی ایمل فیضی ازادي راډیو ته د کتنې په اړه وویل خاغلی فیضی زیاته کړه کاندیدانو ویل تړون به په ارګ کې د جمهور رئیس کرزي او نورو معززو او ملي شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي. کاندیدانو له جمهور رئیس کرزي سره په پرونی کتنه کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو لپاره د پرمختګونو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به ډیر ژر یو سند لاسلیک کړي. خاغلی عبدالله او احمدزی له جمهور رئیس کرزي سره له کتنې وروسته پرون ماښام یو ځل بیا سره وکتل او پریکړه وکړه چې خبرې به دوام کوي. د تحول او تداوم ټیم ویان خاغلی فیض الله زکی په دې اړه ویل
دا خاغل کاندیدانو سره وکتل، هم د دې مذاکره کوونکي ټیمونو سره وکتل او هم دوی یعنی هم مخامخ اللي دا کته درلوده او هم د منځګړیو شخصیتونو په ګډون او د ورځې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس په حضور هم دوی سره لیده کته او خبرې اترې وکړلې. په خلاص توګه ویلی شو چې د خبرې اترې د دوی موقفونه سره ډېرې نږدې کړي دي. دوی داسې طرحونو ته رسېدلي دي چې کولی شي دا توافقات نهایي کړي.
د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله تازه لیدنې کتنې د دوشنبې له ورځې څخه دوام لري، خو تر اوسه د ملي وحدت د حکومت پر سر کوم نهایي توافق ته نه دي رسېدلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه لانجمنه شوې، یو شمېر افغانان فکر کوي چې ولسمشر حامد کرزی ممکن د راتلونکي څه وخت لپاره د ولسمشرۍ خپل دنده پر مخ یوسي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون پچاوري. د وال سټریټ جرنال لیکنه وايي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پلویان داسې وړاندیز کوي چې تر هغه چې د دې هیواد له ولسمشریزو ټاکنو سره تړلې لانجې هواریږي، ولسمشر حامد کرزی کولی شي په اقتدار کې پاتې شي. ورسپانه د ولسمشر کرزی د ورور او د عبدالله عبدالله د یو کلک ملاتړي محمود کرزی له خلیلی کی کچرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې نتیجه نه ورکوي، کچرې د کورنۍ جګړې پیلې دوه غواخ رامنځته کیږي نو موږ لارې لرو. کېدلی شي چې یو عبوري حکومت جوړ کړل شي او یا هم ولسمشر کرزی خپل اقتدار ته دوام ورکړي. د اشرف غنی ټیم هم په داسې صورت کې چې ټاکنیزې مسلې نه هواریږي د ولسمشرۍ پر څوکۍ د حامد کرزی د پاتې کېدو امکان تر غور لاندې ساتي. ورسپانې د اشرف غنی د ټیم د یو مشر غړي له خولې لیکلي، اشرف غنی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې که عبدالله عبدالله پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو دی به مجبور شي چې ولسمشر کرزی ته ولاړ شي او ورته ووایي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ او تیر انتخابات لغو اعلان کړي. خو د ورسپانې په لیکنه د اشرف غنی ویان د نوموړي لخوا ولسمشر اوباما ته د داسې څه ویلو خبره رد کړې. ورسپانه کاږي ولسمشر حامد کرزی له 2001 کال راهیسې چې امریکا په کابل کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ د دې هیواد حکومتي چارې سنبال کړې. ټاکل شوی وا چې نوموړی بعد سګنې ولسمشریزو ټاکنو په نتیجه کې د افغانستان حکومتي واک نوي ولسمشر ته ورکړي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویمې دورې انتخابات چې د تیرې جون میاشتې په 14 نیټه وشول او دواړه کاندیدان یې د ګټلو دعوی کوي لا هم بې نتیجې پاتې دي. ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیضی خبره راغستې چې ویلي دي د ولسمشر په اقتدار کې پاتې کېدل یقینا چې نه د افغانستان نه د جمهوریت او نه هم خپله د حامد کرزی په ګټه دي. فیضی زیاته کړې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې دواړه کاندیدان تر دا منځ پر یوې موافقې سره سلا کړي. د لویدیز یو چارواکي په عین حال کې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي ولسمشر کرزی لا هم د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبوي او دغه کار ته به له خپلې دندې په رسمي توګه له ګوښه کېدو وروسته هم دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو په پاکستان کې د تعلیم د ودې په برخه کې د کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د مهال 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي او په زیاتره سکولونو کې ماشومانو ته بنیادي اسانتیاوې هم نه دي برابر کړل شوي. د ادارې په سروې کې دغه راز ویل شوي چې د یادې صوبې زیاتره ماشومان داسې دي چې له 5م ټولګي پورته خپلې زده کړې جاری نه ساتي. زما همکار فرخندی اسد د الف اعلان ادارې له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمېره پکې د جنکو ده. د دغه ادارې سروې د هم خای په ټوله صوبه کې د 2000 زیات سکولونو د 1300 کلونو راهیسې بند پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو مشر عمر اورگزی وایي دوی په ټوله صوبه کې په خلکو کې د تعلیمي پرمختګ او په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. دغه صوبې د تعلیمي صورتحال په اړه دی وايي
هغه مطابق مونږ سره 25 لاکھ لگ گیا مطلب 24.5 لاکھ ہوئی 25 لاکھ ہوئی مونگ سرا مسلمان اسکولوں نے نبار دی تاکہ 60% مسلمان دی اور 40% الکان دی تاکہ وہ ایج سکندہ وہ عمر 15 کال نہ تو 14 کال پر دا ایج دا وہ اسکولوں نے نبار دی نسلا زمون سرا خیبر پختونخوا کی 25 ڈسٹرکٹ دی اگر کی مونگ سرا زیاد خراب حال پا تورغر اور کوہستان اور بڑا گرام کی دی
پر خیبر پختونخوا اور قبائلی سیمو کے پا دیتی رو کلون کې یو شمیر سکولونه د وسوالو لخوا اړنګ کړل شول چې دغه ادارې تر مخه تر اوسه په زیاتره سیمو کې ماشومان د شین اسمان لاندې بغیر د سوډانې تعلیم حاصلوي او یا د اړنګ کړل شو شوو سکولونو ماشومانو خپل زده کړې په نیمه کې پریښودې دي. په کوهاټ کې د الف اعلان مشر عاصم خورشید مشال ریډیو ته وویل دوی په بنو د خیبر پختونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو ماشومانو د تعلیم لپاره هم کار کوي. دغه ادارې د سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د 100,000 نورو استادانو ضرورت دی او په زیاتره سیمو کې د ښځو استادانو سخت کمی دی. دا اداره د پاکستان د آئین د آرټیکل 25 اعلان دی چې تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی. په بنیاد په ټول ملک کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. د الف اعلان د پېښور څانګې عمر اورکزی دا هم وایي زیاتره ماشومان په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو د نه لرلو له وجې هم سکولونو ته تګ پریږدي.
مین وجوهات د سغت سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واش روم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې، نو هغه وجې نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي. زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته چې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته، او تا کیپیسیټی د مطلب چې د انټرنیشنل رولز مطابق په یو کلاس کې 25 ماشومان کې نشته شي. انټرنیشنل رولز کو موږ فالو کوو، خو کم از کم دومره ځای هم چې سکول کې کلاس کې څنګه ماشومان خو کېني. موږ یو کلاس روم کې 100-150 ماشومان کېنو، هغه ټیچر چې کومي هغه وایي چې زه صرف اټینډنس پر کوم، دا زما غټه ضرورت ده چې اټینډنس دلته کې ډیلی بیسز باندې واخلم. نو سبق خو دې 45 منټ کې سبق پڑھاو.
دا اداره وایي کچېره په خیبر پښتونخوا کې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اړه قانون سازي وشي او سکولونو ته بنیادی سہولتونه ورکړل شي، نو دا امکان زیات دی چې دغه صوبې تعلیمي شرب هم په روان وخت کې لوړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې سیکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د امنیت لپاره د ګامونه واخلي او دا چې په دې وروستیو کې د سیکانو په هدفي وجونو کې ککړ کسان دي ونیسي. دوی وایي په خوا یې هم له حکومت د امنیت غوښتنه کړې وه، خو حکومت هیڅ انتظام ونه کړ. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
پېښور کې د سیکانو خیر خیګړې لپاره کارکوونکي چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خاوره دوی لپاره ډیره مقدسه ده او دا خاوره دوی نشي پریښودی. خو د دوی په خلکو پر لپسې حملو نه پس اوس حکومت لا پکار ده چې سیکانو حفاظت لپاره د انتظام وکړي شي. دوی وویل چې سکیورټي په اړه دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره خبرې اترې شوې وي، خو د حکومت لخوا لا تر اوسه څه اقدامات نه دي چت کړی شوي.
زما په دې وخت کې د حکومت نه دا التجا ده چې زمونږ مونږ د پاکستان خوره چې کومه ده، دا مونږ لپاره ډېره معززه ده، مونږ د په اسانه ده پرېدو نه. خو که حکومت غواړي، زما د حکومت نه دا خواست دی چې کاغې غواړي، نو مونږ ته پوره تحفظ راکولی شي او زمونږ خیال ساتلی شي. او مونږ دا امید ګڼو چې نن وخت کې په پاکستان کې کوم حالات شروع دي، دا صرف یوازې په مونږ نه دي، په ټول پاکستان کې دا مصیبتونه شته دي. خو مونږ به بیا هم د الله نه دا دعا کوو چې الله پاک دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي، چې هر سړی پکې په ښه خوشحالۍ سره وخت تیری.
سکھ مذهب سره تعلق لرونکو شاخوا 300 کورنۍ پېښور کې ژوند کوي چې د طب نه واخلې کپڑا خرڅولو او د مسالو کاروبارونه کوي. د طب شوبې سره تعلق لرونکو بابا ګورپال سنگ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د دینه خو زموږ غتیرا کې ژوندګي مخواشي کله به زموږ سره د واقعیت کې دل نه زموږ کم نیکان بو زموږ کم مشران افریدیان لگا، مطلب دا قوم چې کم قبیله زموږ مشر بو هغه به زموږ په سر باندې کم د خپل سر قربانولو. نن چې کوم دی پدس سائنس دور راغلی دی، مطلب پولیس ته حکومت ته هغه باوجود هم چې کوم دی داسې واقعیات کیږي، نو موږ چې کوم دی هک حیران شو چې داسې طریقه کار دی نه پوهیږو چې داسې سره وان.
سکھ مذهب سره تعلق لرونکو یو بل تن هردیال سنگھ وای د ناسا حالات له وجې خیبر ایجنسی، کورمی او اورگزی ایجنسی نه هم یو شمیر خلک پېښور ته راغلي دي او اوس دا حال شو چې پېښور کې هم د دوی خلکو ته خطر شوه. دی وای
گورنمنت نه دا ریکوست چې موږ ورته بار بار وایو چې موږ هر یو بازار کې یا داسې پلازی کې نه چا د کم سي کم سي سي ټي وي کیمرې ولګي او دینه علاوه چې د سکیورټي ڈپلوئے شي کنه هغه ګورونه دې باندې وسه پورې عمل نه کړو او موږ شانتي هغه موږ خلک چې کوم دکان ته ډېر تیارې کیږي د سه حرکت خپل ور شوي دي پر ارباب روډ باندې موږ کمیونټي چې کله د دکان نه کولاو کړ نو د ودرې کسان تک ور تک کول نو هغه یو قسم هغه شو کنه چې کمیونټي چې موږ ټارګټ کیږو دا یو قسم د يرولو کوشش شروع شوه دي کنه چې موږ په دین نه کوئی د خلک سوک دي او کم زی د وري د شکار کی موږ پورا من کوم یو موږ چا سره نه ځاتې نه کړی
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مذهبي امور مشیر سوران سنگ سره رابطه وکړه نو د مصروفیات له وجې نو موري خبرونه کړې شوې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113 15,300
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په قبایلی سیمه ممندو کې ل غلنې تر محمد غټه پر ورتلون کې سړک کار روان دی چې ل قبلې د سړک غاړو ته د برېښنا ستنې بي ځای شوې دي او یوازې په غلنې کې ل څور زورې سي بجلی نشته. د غلنې اوسیدونکو وایي د برېښنا نشټوالي ورته مشکلات پیدا کړې دي. چارواکي وایي زر به د غلنې اوسیدونکو ته بجلی بحال کړي. شانواز ترګزه نور حال راکوي.
د محمود ایجنسی په غلنې تحصیل کې د تیرو درې ورځو راهسي د بجلی د ستنو او تارونو د کوزولو له وجې بجلی نشته او ولسی وای چې د محمود باجوړ په لوی سړک د بیا ودانۍ او د ارتوالي کار روان دي نو د سړک د غاړو د بجلی ستنې د کارکونکو کې کمپنۍ لخوا وستل شوی او د وابډي محکمې د یو وار بیا لګولو غم نه کوي.
مانو شیر محمد دی چې الیمزو تحصیل دی چې د مخکې نه د سکول بورډ په مشکل سره ملایوي بجلی په دې کې فکشن او لکډا یو نورم پی بوت جوړ شي کنه په کار د شي او متبادل د غیاغي د پر مخ کې تنظیم کړو خو چون کې هغه سن نو نو خلکو ته کوم د نورم تکلیف زیات شوی دی.
رسول خان حاجی نومي اوس پنګره چې د میامنډي سره نږدې وسیږي وای چې د سورو زراه سي په تیار کې ژوند کوي او روزګارونه په ټپه ولاړ دي.
بجلی چې درو د درې سلور ورځې نه و کنه نو هوا به والیا جیل کې مچولی وو پیر شوی او دا غي وس فامون بیا د غور واخ تقوی وس خو دي تارونه رانی ودی دي او نسخان ټول د وابدی والو
یو ځای وسیدونکو او خبريال لیاقت علي مومن مشال ریډیو ته وویل چې د یاد تحصیل آبادی لګوزیت یو لاکټ او د بجلی د بندښت لوج نه یوازې د عمومي ولس بلکې سرکاري کارونه هم ولاړ شوي
او د بیلې خرابوالي د وجه خلکو ته ډېر تکلیفونه دي چې سکولونه کولاو دي ماشومان ته ډېر تکلیف دي د سکول وبنشته او ګرمي موسم هم دي دا غشان ټول کاروبار د بجلی سره کوم وابسته خل دي او ټول پټکونه استي ټول کاروبار ارسته ولاړ دي نو چې دا درخواست کوو اړولو د اعلی حکومت ته چې دې باندې کار نه زیات کړي او چې خلکو له مسله زر تر زره حل شي.
بیا مو د کریم خان چې د وابدي د محکمې لاین مین دي ورسره خبرې وکړي.
بس ان شاء الله چې یو ګډرم بحال کړی دی یوسف خیل او ان شاء الله چې ورځو کې به نور بجلی بحال شي. جی درې پیډرې ټولې غورځېدلې وي او یو څه شوی دی او دا دوه ان شاء الله چې ورځو کې دا نور هم ټیک شي.
په غلنې تحصیل کې د کړپی نه تر اټو خیلو او بیا تر د محمد ګټ پورې په سپو تحصیل کې د سړک په بیا ودانې کار روان دی خو د بجلی ستونزه ځان له په غلنې تحصیل کې جوړه شوې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اوریدونکو د روانې خبرونه د پایشه بو ترغلی او نجیب امیر به لن خبرونه وره.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه د پاکستان فوج وايي د افغانستان پورې ته نږدې په قبایلی سیمه کې یو دیش وسلوال د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل دي. په دغه جګړه کې درې حکومتي سرتیري هم وژل شوي دي. په کابل کې نن د بهرنیو ځواکونو په وی قافلې طالبانو ځنمرګې برید کړي چې په پایله کې د ناټو ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او 43 کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وايي برید د هوایي ډګر په سر اک د امریکا سفارت ته نږدې شوی. پرون د سوات کابل تحصیل په بره بانډۍ او ګلجبه سیمو کې د امن د کمیټیو درې غړي د ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د دغو درې واړو کسانو د وژلو پړه چا نه ده قبوله کړې. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خوشا 1500 نور ژوبل شوي دي. بارانونو زیات زیانونه په پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې اړولې دي. د پېښور د مرکزی زندان یا سنټرل جیل د امنیت ټینګولو لپاره په جیل کې دننه د پاکستان د پوځ سرتیري ځای پر ځای کړل شوی دی. دغلته د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صوفی محمد په ګډون یو شمیر مهم کسان بندیان دي. د امریکا پوځ وایي دوی د بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د دغو وسلوالو پر ضد د عراق سرحد سره نږدې بریدونه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ 1500 کسان په میډیټرین سمندر کې د کشتۍ د ډوبېدو له کبله وژل شوي دي. دوی وایي یوه بله بیړۍ د لیبیا په سواحلو کې ډوبه شوې چې له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د مصر په سینا صحرا کې د پوځ د یوې قافلې په لاره د سړک د غاړې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله د پولیسو 95 برتی شوي سرتیري او یو افسر وژل شوي دي. په یاده سیمه کې اسلامي وسلوالې ډلې په حکومتي کسانو بریدونه کوي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس ما هارون بچا، نجیب امیر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.